गवर्नर नूह बजो दवाम कवि। د دې ساته خبرونه په اروپورونی کې راځي چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. نن پنځشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل سوي حد زیات ایرانیم غني کړی دي. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل:
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمه او فارس خلیج په اړه مو ډیر خبره درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقه په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي به ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سې شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسید. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیف کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې له افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل سوې ده یوه اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 لدې کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل:
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي، هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دشمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانډیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوی او 115 اویا ماینونه شنډ کړی سوی دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدلې چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل سوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسېدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سویو یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 لسم کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړې وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال کالج درې رای لري، او په دې حالت کې د ټرمپ په بریالي کېدو سره په الکترال کالج کې د هغه رایې 211 ته ورسېدې. خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الکترال کالج لپاره تر 209 زیاتې رایې خپلې کړې، چې په نتیجه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکترال کالج 211 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي او دې مسئلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یوه ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې یو اربیا د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. دا هم اوري چې د روزګان په څو ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځای کړي.
موږ پر دې ډېر دنیا هیڅ نه دی راستلې، که زر کور دي که دوه زر کور دي خالي د غاړې په کالو کې راوتلي ټول سره نه یاد خارو لاندې دي.
په بل راپور کې اوري چې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وشو. ده د کورونیو چارو وزارت هم وایي
او طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالي زیات کړې دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په بهرنیو مسایلو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د سولې موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشې کړل، د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربنده نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربند نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسېدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي، ځکه کېدای سي دا یوه لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربند د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې وویل:
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتکه کېږي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربند شهیدان اوسېږي. ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالی ته زور ورکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالی سمدستي درېدل او د دایمي او سرتاسري ور بند کول دي.
دا په داسې حال کې د چې په دې ورستوي کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشتې زیاتې سوي دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراري توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دی اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چې پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړې چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ییز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ییز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. په افغانستان کې د جګړو دوام په بیلابیلو ولایتونو کې ملکیان هم زیانمن کړي دي. د اورزګان په دیراوت او ګیزاب ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان دې ته مجبور کړي چې نورو سیمو ته کډې پشا کړي. دغه کورنۍ چې د ترینکوټ ښار په څنډو کې په خورو ورو خیمو کې ژوند کوي، په دې سړه هوا کې وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د اورزګان چارواکی وایي چې د دغو کورنیو په سروي بوختي. شریف الله شرافت راپور لري.
ترینکوټ کې دلته تری ویخي میلاندی د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکړه سوی 28 کسیزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري. لجګړې څخه د تښتېدلې دې کورنۍ سرپرستی د 25 کلن عبدالرشید اوردغاړي ده. هغه وایي یوه میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړ. عبدالرشید وایي نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي، بلکې سړې هوا یې هم کوچني ماشومان ناروغه کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اسمان نه دلته ژوند کو گزاره کولست. دلته سم مؤمنان تی ویني ناستي په مشکي چاره نه دی ولي او دغه خلک سره سیدا کدر کې وای د ماجر د جرو د ولسوالي سره غرز یو یو شته یار غو نه لري په ځر د ارزان کې مته ورکي چې ماسته نه يم زکه سره نه جیدا سره هیڅ نه سره نه مزوري سره نه روزګار سره پوری کې مکلته چې یو دغه دګه ته وسره غلی تا چې شره ودی مش پر دې در دنیا هیڅ نه دی رستلې کزر کور دي کدو در کور دي خالی د غاړي په کالو کې راوتلی ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 60 کیلومتره کې پرته ده، چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بله ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهده ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یوه څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیری ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دي درې لانی ورونه په دغه ورشې تاسو یو دنه په لاس په جنګو کې چې یو یو نه طالبان د کور وېستي دغه اعتماد نه پاتې چې په باور وکړنه دي دغه لاس مې کړی دی په جنګو.
د اورزګان د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو رئیس سید علیزاده وای د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو لامل تر دا مهاله تر 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوی دي.
داورې بعدې کې جنگ زیات شو.
په دې وروستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بې ځایه شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سمدستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره مو خبرې وکړې او سروې مو پیل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر انشاءالله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اروزګان څخه ګاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خو ښایي وخت ونیسي چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنیو یخ وهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
جوان
ازادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو ور بیا هم د خبرونې ته شرغ لاس پام نسانه کې د سهار 8:15 دی. د سر صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره مهاله د تاوتریخوالي زیاتوالی نهیلی کوونکی بولي. رابرت ماردینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویلي دي چې د جګړه ییزو قوانینو د نه مراعت له کبله ملکي تلفات په دې هیواد کې زیات سوي دي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نام نو سیمو کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلي ماردینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هره ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نه هلی کون کې دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خشي د هغه څه دي چې افغانان یې پته مدي.
ښاغلي ماردینی دغه شان ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
که چیرې نشئ کولای سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ورزده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څوک په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغیز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلي ماردینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین د سر صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس څرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې بیان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حملې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیانو او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن پنځشنبه ده د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو خبريږي، پر دې بحث کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل کېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر لري او د افغانستان د سولې پروسه تر کومه حده اغیزمنولی سي. تاسو اوریدونکي هم کولی سئ په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلئ، خپل نظر او فکر را سره شریک کړئ. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. اته بجې او 19 دقیقې د تاسې ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به اسد الله لودین راته وی چې د نړۍ ځینو موثبر ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي ورسپانې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وجل کېدل مهم ښکارا شوی چې په خټه پاکستانی وو. د لیکنې په پایل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فراه ولایت کې وجل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وژنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوی. د فراه والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستانی وو د هند د نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فراه ولایت بهر هم ورانکاره فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپانه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې د غغړی له طالبانو سره د وسلو پر روزنه، موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2013 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورسپانه چې له امریکا خبريږي په خپل تازه غاڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري؟ د لیکنې په فایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع په خوانی وزیر مارک اسپر لدان د لری کړ، نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانه کریس میلر د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده، او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې یې د ځنګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځنګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو، زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغه سي په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوګډېداله یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالې لبل خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نه هلی زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنۍ مختزي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ځینی شاریان وایي چې له بینظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک شار کې ژوند کوي. دغلته ځایي شاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې شاروالي نسی کولی چې په ګردیز شار کې شاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسیدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیک په سور نه ورو عامي په سور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پام لرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک کومانس کې دیدن سو دي ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زائد نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانی دلی چې د هغو موټرو لپاره اډي او تم زوینه په نخ کړی کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې پرې تړلي. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو که مثلا دغه چارمغ او سنزل او دغه پلی او دشیان دلته خلک ته ایښي دله پر شغل ته ایښي نه نو خلک ده نه ویني دله پر چې پوښتنه نه کوي تا سره چې شسته نشته لیار نه ده لیار هغه خواته بیا بند کړی نه دی.
د افغانستان د رونتیا د سربن سړ په خپل وته زراپور کې د پکتیا د مرکز ګردیس خروالی د هیواد په یولسو خروالیو کې د عامه خدماتو لاړخه اوله بترینه اداره نومولی خو د ګردیس خروالی وای په ورستۍ ورځو کې د ښار د پاکوالي نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي د خروالی د رسنیو مسول فضل الله بهاندوی د خری نظم پټینګولو او د اصولو په عملی کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده
کڅام په دې برخه کې ګردیز خروالی په دې ورستیو کې د خاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بیلابیلو اصنافو دکاندارانو اتحادیې د ګزار د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بیلابیلې برنامې ترسره کړې خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د خاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي
سپین روان نورزی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی د ښاغلي نورزی په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي دا چې د ګردیز اوسېدونکي ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او خری اصول د عملی کولو د ګډ مسولیت ته په اخلاص اوګه ورکړي اټکلی سخت دی خو یو شی روښانه دی هغه دا چې تر څو خلک او خروالی له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي خو خری نظم او اصول به پکې نه وي احسان آرین ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سمې بهرنی مسله وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګېدلی خو مظاهره چیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول سول او صدراعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه سي خو صدراعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوه ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه
یف استویچان میرا ویچاکم یف استپاناکرت هم پښپانه
او استپاناکرت خار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې وو که جګړه دوام کړي وې استپاناکرت مارتونی او اسکران ټول سقوط کاوه چې تر هغه وروسته به دوهم دریم څلورم پنځم شپږم دفاعي زونونه او زمګ زرګونو سرتيري ماسره شوې وې
شجاع پاکمان میچ
د جګړې پای تر رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سو په ناګورنو قرباخ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیری ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي ترکی چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو ترڅنګ شایي ترکی ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي خو د اوربان په موافقه کې دا سنه تر سترګو کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې یوه سیمه ده خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1904 نیم کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل سول د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بېرته ماتې سوې په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان ووژل سول
اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو سیمیسونه هم راسته ولیدی. خان محمد اسلامیار له هلمند نادلی ولسوالی څخه لیکلی د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب رامنځته کړي. که ترې ووت او که پکې بند پاتې سو، نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لیکلی د لشکرګاه پر شاوخوا اوس هم جګړه روانه ده. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله د خدای پاک د نور د تل لپاره سوله راولي، جنگ دې ورک سي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، په هلمند کې کورونا ورځ تر بلې زیاتیږي او کابو 10% وګړي په کورونا باندې اخته سوي، او کچیرې خلک او دولت توجه ونه کړي یو ناورین به رامنځته سي. دانش افغان له جلال آباد لیکلي، د جګړې له ښکېلو غواړو چې جنگ بدبختي ده، نورې بس کړي، سوله ژوند دی، ژوند وکړي. ګران هلمندیار له هلمند لیکلي، د طالبانو څخه د هیله کوم چې بس دی، د خدای په نامه نور اوربند وکړي، مرګ ژوبله ډیره زیاته سوې ده. تازه خان سمسور لیکلي، لکله چې په جلال آباد کې افغاني رواج سوې، د خوراکي موادو قیمتونه ورسره زیات سوي دي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، زموږ د سفرې په کلي کې د افغان بیسیم فعالیت کمزوری، سوی باید توجه وسي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلول په بیلابیلو ولسوالیو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلای ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې خطرغه مخ کې ورزو اورزګان ته پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدی ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکار شوي، خو ځینې نور بیا وایي چې سنځي بوي، خو خوښ دي چې بهرني قواوې لدی ولایت ته وتلې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال په کښې کې زرګونه استرلایي او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشت وه. دې بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګه کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کوه او یو شمیر ځایي خلکو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې وه. خو شپږ میاشتې مخکې وروستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي، نامنی ډیریږي، تر څنګه تر ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیده چې وسلوال طالبان رالکه. کله چې بهرنیان ځواکونه دلې وځي، زه یو ښه بېلګه درته وایم. زه د چورې څخه راروانم پر دا لارې، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسلوال طالبان په نښه کړي او ځایه شامۍ جوړې کړي. زه داسې حیران شوم تر ترینکوټه پورې دا ساحې ګرد دوی ویشتلې وې. یعنی دومره یې ویرولي وسلوال طالبان چې په هېڅ صورت د ښار باندې حمله څه کوي، پرې یوې پوستې د حملې کولو جرات نه شو کولی.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګڼ شمیر امریکایي پوځیان میشت وه، خو اوس دغلته افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بې روزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي.
ډیره کارونو سره شوی اقتصادي حالت هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه برابره وه او دوی ډېر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس د کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو اخته دي یا مثلا وسلوالو تللي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اروزګان کې بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار شوي او یا هم د کار پخوانی خوند یې نه دی پاته. خو د اروزګان یو اوسیدونکي رپی الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بېروزګاري ستونزه هم مني خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپل ساتنه وکړو. وطن به خپل جوړ نه کړو بهرنیان یې نه سره جوړولی باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاسره ورکړو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اروزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو